مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د فبروري 18 نیټه ده زه احمد شاه زمي او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د موندل سو مړو پاړه اوریدنه د فاټا د وکیلانو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنې له سازمان سره د وسلو ګرځولو اغیزه پاکستانی ډلو او کسان ته د بهرنیو هیوادونو مرستې او د پاکستان د ریز او د دې سربیره دلته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې به نجیب عامر ته واسو چې خبر نه وړاندې
سر کې پام وکړئ د خبرونو سره ته د پاکستان سترې محکمې مرکزی حکومت نه غوښتي چې ملک کې د لاوارس مړو ترې تم کړل شو کسانو پر قضیې دي غور وکړي بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال 15 بلتون غوښتون کې وژل شوې دي او د استرالیا پولیس وایي د ترهګرۍ د یو ممکنه پیښې مخه نیولې ده پوره خبرونه د پاکستان سترې محکمې د سې شنبه یا نهې په ورځ د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې په ملک کې د ترېتم شو کسانو همدارنګه د مرموزو لوارثو مړو د موندل کېدو د قضیې د هواري لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي راپورونه وایي په تیرو څلورو کلونو کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه 4.5 زره نه زیات مړي موندل شوي دي چې زیاته برخه یې د لوارثه کسانو دي د پاکستان په ستره محکمه کې د سې شنبه په ورځ په همدې موضوع په یو مقدمه باندې بحث وشو د خیبر پښتونخوا اډیشنل که جنرال وقار احمد د چهارشنبه په ورځ مشال لري وتول چې په 13 کلونو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې 2600 مړي موندل شوې دي
2600 ټوټل چې کم دي زیاده دي مړي موندل شوې دي دا تقریبا رفلی دا 3 کالو کې ټول سیمو نه دا خو مړي موندل شوې دي په دې کې څنګه سان به راسي چې هغه خولي ګلا سټرس چې وي دي ته هند اور شوې دي څه چې کم دي لږ په کې دا څه دي چې هغه لا وره څه دفن شوې دي او کا مطلب دا هندي ګلا نه انټرست شوې
د پاکستان ستره د ستره محکمې دوه قاضیانو پرون په دې موضوع د ورکو بلوڅو د غک پنوم دی او تنظیم د مشر نصر الله بلوچ درخواست قبول کړ الته د بلوچستان ایالت ملیشه ځواکونو پرون ناوخته د وی خبر پانې په خبرولو سره ویل چې د سې شنبه په ورځ د قلات په کوری او بسیمه سیمو کې د پلټنو د عملیات پر مهال 15 بلتون غختون کې بلوس وسلوال وژل دي په اعلامیه کې ویل شوی چې د یادو وسلوالو د وژلو ترڅنګ وسلې او چاډیدونکو مواد هم د غوی لمنګلو ملیشه ځواکونو ته په لاس ورغلې دي حکومت تی لورې د مانی چې د دې عملیاتو پر مهال د 213 وژل شوی او 3 نور یې ژوبل شوی دي خو د لشکر بلوچستان په نوم یوې وسلواله ډلې ځای رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په دې جګړه کې د دوی یوازې یو ملګری وژل شوی دی چین ژمنه کړې چې د افغانستان په یو نارامه سرحدي سیمه کې به د برق د یو ستر بند په جوړولو کې او له پاکستان سره د ریل او سرکونو په وصلولو کې مرسته کوي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان سراج الحق پرون ویلي چې د دې پروژې د لګښت په اړه معلومات نه لري ښاغلي سراج د سرګندونې لاغي وروسته وکړه چې د دریو هیوادونو افغانستان پاکستان او چین ډیپلوماټانو په کابل کې سره ولیدل د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایان هم د چین لخوا د برق د بند او د افغانستان او پاکستان ترمن د ریل د پټلۍ جوړولو خبره تایید کړه دا د برق پن چې د کونړ پر سین جوړیږي ټاکل شوی ده 15000 میگاواټ برق جوړ کړي تاسو له مشال لري خبرونه اورئ د استرالیا پولیس وایي د ترهګرۍ د یو ممکنه پیښې هڅه یې شنډه کړې ده دوی وایي په سیډنی ښار کې دوه تنه نیولې چې له ولکې نه یوه لویه چاړه یو ښکاري چاقو یوه ویډیو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو بیرغ ترلاسه شوی دی دا کسان د سیډنی ښار په مضافاتو کې پر یوې ودانۍ د چاپې وهلو پر مهال نیول شوي او د ترهګرۍ د یوې پیښې د ترتیبولو تور پرې لګول شوی دی د پولیسو د یوه چارواکي کیترین برن په وینا د بریت پلان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیغامونو سره ورته والی لري تمه ده چې نن به د یوکراین په مینسک سیمه کې یوه سرمشریزه جوړه شي چې د یوکراین روسیې فرانسې او جرمني استازي به پکې ګډون وکړي او د یوکراین د شخړې د حل کولو لپاره به لارې ولټوي د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پلان لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یوکراین د پیترو پروشنکو سره د بیلاروس په پلازمینه کې ملاقاتونه وکړي، خو د مذاکراتو امکانات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي، ځکه چې په ختیځ یوکران کې جګړه تیزه شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فروری په لسمه نیټه د پوتین او پروشنکو دواړو سره د ټلیفون په کرخه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي اوباما پوتین ته ویلي چې د مینسک د سولې د خبرونه دی د یوکران د شخړې د یو دوامداره حل د موندلو لپاره ګټه پورته کړي. په دغه شخړه کې تر اوسه 5300 کسانو خپل ژوند بایللې دی. اوباما ګواښ کړی چې که روسي یوکران ته د وسلو او د پوځ لیږل همداسې جاري وساتل نو دا به ورته لا نوره ګرانه پرېوځي. د امریکا د کانګرس یو پخوانی غړی وایي د تیر کال په دسمبر میاشت کې له ایران څخه لیدنه کړې ده چې د ده په وینا دا د 1999 کال د اسلامي انقلاب نه پس یو پخوانی امریکایي سناتور ته لومړنۍ بلنه وه. جیم سلیتری چې د امریکا په سینټ کې د 1903 او 1995 کلونو ترمنځ له کنشاس ایالت نه د ډیموکراټانو استازی وایي نوموړي په تهران کې د سغدریزۍ او تشدد پر ضد په یو کانفرنس کې برخه اخیستې او همدارنګه د حکومتي چارواکو د وکیلانو سره ملاقاتونه کړي دي. ښاغلی سلیتری د فبروري په 9 نیټه د ویغونې پر مهال وویل د ایران ولسمشر حسن روحاني او دغه د حکومت داخلي کړی له زړه نه دي خبرې ته ژمن دي چې د امریکا سره اړیکې ښې شي. نوموړی وایي که دغه اړیکو ښه کېدل ناکام شول نو ښایي په ایران کې به راتلونکی حکومت د اوسني حکومت په پرتله ډېر سخت دریځوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې خبرې پخلی کړی چې یو شپږویشت کلنه امریکایي میرمن کایلا جین میولر چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا برمته شوې وه اوس وژل شوې ده. ښاغلی اوباما پرون په یو بیان کې وویل پروا نه کوي چې دا به څومره وخت ونیسي، خو امریکا به د میرمن کایلا نیونکي او وژونکي معلوم کړي او عدالت ته به یې وړاندې کړي. او وروستۍ خبر د کرکټ. پاکستان نن د استرالیا په سیډنی ښار کې د انګلینډ سره تمریناتي لوبه کوي. انګلینډ په چکه ټلی او په خپلې د لومړي بیټنګ کولو پریکړه کړې ده. لږه شیبه وړاندې پورې دوی په 9 اوورونو کې د وو لوبغاړو په تاوان 224 منډې جوړې کړې وې. دا تر دې مهاله د مشال لیډو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
د پیښور کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.40 روپۍ 80 پیسې. یو پاؤنډ 1.35 روپۍ 50 پیسې او 1.45. یو عرب اماراتو درهم 1.65 روپۍ او 1.50 روپۍ. یو سعودي ریال 1.90 روپۍ او 1.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخستل کیږي او 1.98 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 5 او زیات نه زیات 15، په بنو کې کم نه کم 4 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. پر روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ ویل سوي چې په دې هیواد کې د تیرو 4 کلونو راهیسې د څه باندې 4500 کسانو مړی موندل سوي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا کې. د پښتونخوا د صوبی ایډوکیټ جنرال وایي
2600 ټوټل مړی موندل شوي دي. په دې کې څنګه کسان به راسي چې هغوی خوندي کې لاړ سټرس شوي دي، هغې ته هینډ اوور شوي دي. لږ په کې داسې دي چې هغه لاوارس دفن شوي دي.
د قبایلي سیمو وکیلانو له فوقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته دې په نوکریو کې ځای ورکړل شي. ورسره د خیبر پښتونخوا استادانو ته له ځان سره د وسلو ورکولو اجازه ورکړل شوې. دا ګام د ماشومانو پر ذهن څه اغېز لري او استادان یې په اړه څه فکر لري؟ یو استاد داسې نظر لري:
پکار نه ده یو استاد سره د کوم نه واسلې یو استاد په لاس کې چاک او قلم او کتاب او پنسل خون کوي.
دروانی خبرونه په پای کې درته ځانګړي راپور هم لرو. په داسې حال کې د چین د کاشغر او د بلوچستان د گوادر ترمنځ تجارتي لارې جوړېدو موضوع تر اوسه وي، خو ژوب سیمه کې د نامنۍ پیښې زیات شوې دي. ځایي اوسېدونکو په دې اړه وایي:
دا دلته چې حالات خرابوي او خلک ورکوي، دا هم هغه ته یو سازش دی چې دا لار د کنه کاشغر تر گوادر پورې دا کنه له بلوچستان بدل کړي او پنجاب باندې اوسي.
پروان خبرونه کې نو راپور هم لرو له مشال رادیو سره.
راځو خپل لمړي راپور ته. د پاکستان په سپریم کورټ کې وړاندې کړل شوی یو رپورت کې ویل شوی چې په تیرو څلور کلونو کې په دې هیواد کې تر 4.5 زرو څخه د زیاتو کسانو مړې ترلاسه شوي چې زیاتره په خیبر پښتونخوا کې موندل شوي دي. د دې مړو د شناخت او خپلوان ته د سپارنې په اړه سپریم کورټ حکومت ته هدایت جاري کړی دی چې یو مرکزي معلوماتي نظام دې جوړ کړل شي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان له اسلام آباد راپور ورکوي.
د پاکستان په سپریم کورټ کې جمع کړی شوی یو رپورت کې ویلي شوی دی چې د ملک په سلور وانو سبو کې په تیرو سلور کالو کې 4.5 زره او 500 مړی ترلاسه شوی دی. د نهه په ورځ د پاکستان سلور وانو سبو ایڈوکیټ جنرل دا تفصیلات د بلوچستان د خوزدار علاقې د اجتماعي قبر نه ترلاسه شوی د مړو مقدمې د اوریدنې پر مهال عدالت کې جمع کړی وو. د لادرک خلکو کیس اوریدنه د سپریم کورټ جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې دوه کسیزي بینچ کوله. د رپورت مطابق د ټولو زیات مړی د خیبر پښتونخوا نه ترلاسه شوی دی چې پکې د شناخت شوو او غیر شناخت شوو شمیر نه وښودل شوی او د ټولو کم مړی بلوچستان کې ملو شوی دی چې 1,350 شمیر یې وو او په هغه کې د 1,005 مړو شناخت شوی وو. د رپورت مطابق چې پنجاب صوبه کې د مختلفو علاقو نه 299 مړي ترلاسه شوی دي چې پکې د 1,500 مړو شناخت شوی دی او سند صوبې نه 398 مړي ترلاسه شوی دي چې پکې 300 شناخت شوی دی او په دې کې د 50% نه زیات مړي کراچۍ ښار ترلاسه شوی وو. په دې رپورت کې د دې خلکو د مرګ په اړه سوجه مخې ته نه دراغلي. په دې مهال سپریم کورټ حکومت ته هدایت جاری کړل چې وفاقي حکومت دې په ښه طریقه د لادرکه خلکو دا مسله هوار کړي او په دې لړ کې د کوټل اقدامات پورته کړي. سپریم کورټ دا هدایت هم جاری کړل چې د لادرکه مړو شناخت او وارثانو ته حوالګي لپاره دې یو مرکزي ډیټا بیس جوړ کړی شي. د بینچ مشر کوونکی جسټس جواد اسخواجه په دې موقع وینا وکړه چې لوړ دیوالونه جوړولو سره ولسه تحفظ نشي ورکړی کېدی. تحفظ اولس خدمت نه ترلاسه کیږي. مونږ اولس سہولیات نه ورکول لوجه ځان تخپل مشکلات جوړوو. یاد دیوی پتیر اوریدنه کې سپریم کورټ ټول سبایي حکومتونو نه داغي د سبونه ترلاسه شوی د مړو د شمیرې غوښتنه کړې و.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د خبر پرتخوا حکومت سپریم کورټ ویل دی چې د تیرو درو کلونو راهیسې په یادو صوبه کې تر 2.5 زرو څخه د زیاتو کسانو مړي موندل شوي چې یو شمیر یې لا وارث دي. دا چې د دغو وژنو محرکات څه وو او آیا ریاست په دې لړ کې خپل ذمواري پوره کوي او کنه، په دې اړه د مجید بابر راپور اورو.
د پاکستان سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو په اړه د روانې مقدمې پر مهال د خیبر پښتونخوا ایډیشنل ایډوکیټ جنرل وقار احمد ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د یادې صوبې په بیلابیلو برخو کې څه د پاسه 2.5 زره لا وارث مړي موندل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې وقار احمد زیاته کړه چې په دغو کې د یو شمیر مړو شناخت شوی دی او مړي وارثانو ته حواله کړل شوی دي.
2,626 ٹوٹل چکم دے زیادہ دی تھا مئی منتلی شوی دی دا تقریباً رفلی دا در کالوں کے ٹول اسی منا دا کوئی مئی منتی شوی دی پتی کے سکتا سان بیدا سی جاگی خلی گلا سٹریس شوی دی جاگی تا ہینڈ اوور شوی دی سو چکم دے لگ پکتا سی دی چیاغا لاوارا سدفن شوی دی مطلب
د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرل عبداللطیف شسیزی نه مو چې کله پختنه وکړه چې د دغو کسانو د وجنې محرکات او د دې د شناخت په اړه صوبایي حکومت کومې هلې ځلې کوي او کنه، نو هغه وایي
یو کس ملاو شو نو د ټول ګړو به دا ګورو مونږه چې بای د دمو څخه سره ریکارډ شته او کنيستا نو که ریکارډ وي د هغه مطابق چې دې ګو کړي نو ما چې څنګه تاسو کوڅه د هغه متعلق هغه علاقې کې اشتهار وکړي شي په اخبارونو کې اشتهار ورکړي شي په ترانو کې
خیبر پختونخوا کې د لاوارسو کسانو د مړو مندلو نه پس د کفن دفن انتظام یو غیر دولتي اداره الخدمت فاونډیشن کوي. د یادې ادارې د مړو د کفن دفن د سانګې مشر محمد بلال د دا ډول لاوارسو مړو پاړه مشال ریډیو ته وویل
تین چار دن پوتی بس آگے زیادہ نہ تھا یا منگ سے وجہ سے وہ قبرستان کی وہ ٹوٹل دے مارے تھے آگے تو منگوا یہ امانتن قبرستان آگے جی منگا اس پارو امانتن دفن کو یا داغے سے نہ خزان سر کی دو سب تصویر اس کپڑے اس بیا آغت آگا پوری امانتی جس کو کوئی داغے لوائی کی نہیں ملا اسی وہ کلا میش پس دو پس پت پس کال پس لوائی کی منگ سے ملا اسی بیا آگے قبر کھلو کی آگا پل امانت واسی
په خیبر پختونخوا کې په دومره لوی شمیر سره د لاواروسو کسانو د مړو موندلو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا مشر شیر محمد خان نمو چې کله وپختل چې د دا ډول وجنو د محرکاتو معلومولو ذمہواری د چا ده؟
دا بیسی د ریاست ذمہواری نه دا څه چې زمونږ د هغه بدمسری د ملک دا ده چې زمونږ په آئین کې د بشري حقوقو کې مطلب چې د انسان د ژوند حق دا هغه د وجود حق دا هغه د عزت حق دا هغه د کور حق دا هغه د آزاد سیالۍ حق بالکل مطلب چې په آئین کې په بنیادي بشري حقوقو کې دا لیکل شوی دی. زمونږ دا د بد مرغه آئین دی چې هغه خو تر دې وخته پورې خپل ځان چاته بچ نه کړو نو هغه به د خپل ریاست بشري د حقونو تحفظ څه وکړي. څو ځله تاسو پته دي دا آئین ته موجود دی چې خلکو دا مات کړی دی د دې لپاره چې شپې کېښودې دي. نو دا د بد مرغه په داسې خو ذمہواري خو ټولو ده په پوره کولو لپاره احساس چا کې نشته.
سپریم کورټ ته د دغې مقدمې پر مهال ویل شوي دي چې دا ډول په سوونو لاوارسه مړي په سند، بلوچستان او پنجاب صوبو کې هم موندل شوي خو نه خو د دغو وجنو محرکات معلوم کړل شوي دي او نه یې ذمہوارو ته سزا ورکړل شوې ده.
د لاوارس کسانو او د نورو کسانو د مړو موندلو په اړه مو د مجید بابا راپور اوریدی. د پاکستان قبایلی سم وکیلانو له افاقي حکومت غوښتنه کړې چې په فاټا کې د سوچا عدالتي نظام راولي او د آئین په آرټیکل 243 کې د پر بدلون سربیره په اسلام آباد های کورټ کې قبایلي ولست 2% نوکری هم ورکړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیرا کوي.
د نهي په مازیګر اسلام آباد کې د سفران د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق سره ملاقات کې د قبایلی سیمو وکیلانو له حکومت او د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو نه غوښتنه وکړه چې په قومي اسمبلی کې د پاین آرټیکل 238 کې ترمیمي بل وړاندې کړي او قبایلی ولس ته د نورو پاکستانی ولس غونتي اختیارات او حقوقونه ورکړل شي. په دې مقدمه د هم غوښتنه وکړه چې د قبایلو لپاره جوړ کړل شوی د فاټر ټریبونل درې کاله مده سره رسیدلې ده. نو باید چې حکومت اوس په دغه ټریبونل کې د بیوروکریټس په ځای پخوانی ججان وټاکي او هغه ته د آئین آرټیکل 199 تر لاندې اختیارات ورکړل شي چې پکې وطنته د اپیل حق ترلاسه وي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا لایرس فورم مشر اجاز مومند وی چې دوی به تر هغه خپل هلې ځلې جاری ساتي تر څو چې ورته حکومت د نور پاکستانی ولس پر رنګ حقونه نوي ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان د قانون مطابق په اسلام آباد های کورټ کې 2% کوټه فاټا ته ورکړل شوې ده خو دی باندې هم پنجاب قابض دی. اجاز مومند وی
چې اسلام آباد های کورټ جوړ کړی شو نو دیتا ټول صوبو ته حصہ ورکړل شو چې دومره حصہ د سند، دومره د پنجاب، دومره د بلوچستان، دومره د خیبر پختونخوا او 2% قبایلو ته ورکړل چې د دې به هم موږ کسلو. نو په هغه په بنیاد باندې موږ ویو چې چونکې فاټا چې کم دی دا د فیډرل سره تعلق ساتي، اسلام آباد چې کم دی دا د وفاق عدالت دی های کورټ دی، نو په دې کې خو د اسلام آباد ډیره زیاته کوټه جوړیږي. په دې کې تقریبا چې 150 پروسیکیوټر دوی چې کوم دی پنجاب د پاره ورکړي نو موږ دا ویو چې په هغه کې د قبایلو سره جوړیږي او کم اس کم یو جج دی کوم دی دا زمونږ په دې کې نامینیټ کی څنګه چې مخکې وو خو هغه اوستو او اوس پنجاب دا کوشش کوي چې د قبایلو هغه کوټه هم ختم کړي.
دا شن یو بل وکیل سمیع الله اپریدی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
د های کورټ او د سپریم کورټ دایره اختیار تاسو اته کې وسیقې قبایلی خلکو له بنیادی حقوق چې کوم دی غوله ورکړي جوډیشل سیستم ته کې ټیک کوي. نو مونږه د فرت الله بابر سره په تر باندې په سینټ کې یو قراردادم پیش کړی دی چې هغه پروکړم دی. نو تمه سلسله کې مونږ راوړو چې په آرټیکل 247 کې په کومې اسمبلی کې قرارداد پیش شي. نو تاسو مهرباني وکړئ ګورمنټ ریری په حواله سره تاسو زمونږه دا بل چې سر راځي د فاټې په حواله سره تاسو دا غمرسته وکړئ. نو هغه زمونږه دې پورا یقین دی مونږ وکړه چې د فاټې په بابت کې کوم زمونږ لایک کې دي چې مونږ به ان شاء الله پورا کوپریشن کوو.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمو د وکیلانو په دې غوښتنه د حکومتي ډلې د باجوړی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شابودین نو پوښتل نو هغه وی چې دوی په دې ملاقات کې لفاټا وکیلانو سره ملګری وو او دوی به کوشش کوي چې زر تر زر په قومي اسمبلی کې په دې اړه بل وړاندې کړي. نو موري زیاته کړه
زموږ وعده ده ان شاء الله چې موږ په دې خپل ټینه ورګي ان شاء الله تعالی چې دا دې څنګه ریفارم غواړي او زموږ څنګه مطالبه ده ان شاء الله او په دغه طریقه باندې موږ ان شاء الله دې ته یو قانوني شکل ورکو او لاوس موږ د دې هوم ورک نه تیری کو چې موږ یو کمپریهنسیو او ډاکومېنټ زموږ درونه تیار کړي او بیا هغه اسمبلی ته موږ راوړو په هغه باندې بیس وکړو هغه چاینه کمیټې ته
پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر فرحت اللہ بابر سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دائرہ کار غزولو او پائین آرٹیکل 238 کے د بدلون پا اڑیو قرارداد پا سینیٹ کے اڑان دے کڑے وو کم چی پا متفق توگا منظور کرل شوے ہم دے. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
زمو ژغله مشال رادیو خبري د پيشور پرارمي پبلک سکول تر سوال بري درسته د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیمي دارو د خوندي کول لپاره استادانو ته د وسلو ساتلو حکم ورکړی وو. کته هم ځینو سیاسي ګوندونو د استادانو اتحادیه او مدني ټولنې د حکومتي ګام غندلی او خور سره د وزد کوونکو په نظر کې د استاد سولیز شناخت هم تر پښتون لاندې راوستي دي. پښتون دا چې وسله ساتونکو استاد یا استاد شاګرد یا ټولنې په نظر کې یو مثالی نمونه کېدلای شي او کڅنګ په دې اړه عبدالحق کړ راپور لري.
د شپاړسم دسمبر د پېښور پر آرمی پبلک سکول و سوال برید کې د شاوخوا 1200 ماشومان وژنې پاکستان په سیاسي او ټولنیز توګه ولړزولې. که یو خوا حکومت د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګري په ضد یو تګلارې جوړ کړ، نو بل لور ته د خیبر پښتونخوا حکومت د پیسو د نشټوالي له وجې د تعلیمي ادارو د ساتنې ذمہواري خپل استادانو ته وسپارله. د سکولونو تر خلاصېدو وروسته زده کوونکو په لومړي ځل هغه قلم په لاس استادان په وسله سنبال ولیدل. د خیبر پښتونخوا د استادانو اتحادیه مشر ملک خالد چې د حکومتي ګام مخالفت کړی و، د خپلو شاګردانو دته د ورکړل شوي احترام ځینې مثالونه راکوي.
ما چې کوم دی یو داسې دور ټایم راغلو چې ما پریشن کړو، ما ته غونډ کلاس زما ته پوسټ راغلی و. زما چې کوم شاګردان دې ټایم کې په یو کې کی دی یا په سعودي عرب کی دی یا په ابو ظبي کی دی، هغه اوس ما یادې ما ته بغیر د ټلیفون هم کوي. یو دفتر ته لاړلم، هغه کې دې ورنه وته د لمن ما ته یو لګ او درې دې یقین خبر دا و چې هغه ما نه ایرو، هغه په یو خپوس باندې هغه ما چې مې اوس کلی او زما چا کوم کارو هغه ما له اوګه دې چې ما سره کله بهر وته
استادان چې طلبه د خپلو مسلکي زده کړو لپاره تربیتی ورکشاپونو ته تلل راتلل، په لومړي ځل ورته د وسلو د چلولو روزنه ورکړل شوه. اوس هم مختلفه وسلوال استادان د خپلو سکولونو ساتنه کوي. په دوی کې یو هم د سوابي د ګورنمنت های سکول شیردره استاد محمد اسلام دی. خدای ټینګار کوي چې شاګردان ورته د یو وسلوال استاد په توګه نه ګوري.
د رول ماډل خو دې ته خاص فرق نشته، مخکې په شان دی وسلوال خو نه مو رول ماډل، خو چون کې د ملک سچویشن اوس داسې حالات بغیر دغه نه گزارم نه کیږي او تحفظ هم نه کیږي. ماشومان ته هم دا پته راځي مده حالات د ملک پولی نه دي، هغه هم د دې باندې دونه دغه نه ګڼي. او خاص کر په کلیوالو علاقو کې د پښتون مطالعه خو چې دا د پښتون د وسله د پښتون چې کوم نه کاله لري کار نه ده چې استاد سره چې کوم نه وسله یو استاد په لاس کې چاک قلم او کتاب او پنسل خون کوي.
خود سوابی د غلامه یو پلار شاه قاسم د محمد اسلام له خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وايي وسلو د استادانو شناخت تر بدل کړی.
وسو د باجوم داسو چې وا استاد چې کوم دی هغه استاد نه، بلکې د پخواني پاچا د پوج سپایي دی. چې هغه طرف ټوپک چې استاد خو چې کوم دی هغه خو رول ماډل دی، ځکه چې د ماشوم پر اول رول ماډل دا هغه پلار کې هغه اس څنګه چې دی او بیا دا هغه استاد چې کوم دی هغه د پر رول ماډل دی چې هغه په ماشره کې بل څه په پیژن نه هغه د استاد چې بل اوقات دا هغه د بل نو دغه دا ساتل شي ګوډه دی ماشوم څخه پلار.
خپل از د کوم کې لکه د 12م جمعه سحر او د لومړي جمعه سید احمد وای چې اوس د ټوپک تر سوري لاندې تعلیم تر لاسه کوي.
کاره جوړي اسکول ته څنګه ځکه را پاره ته چې تاسو موږ په پیسفل ماحول کې تعلیم حاصل کو دا هنه وای پنځه تاسو موږ زموږ سره تیار دی یا د ټوپک ته باندې نو دا که زموږ چې ټیچر سره یا په موږ نه شي دی او یې سره ټوپک نه هم هغه زموږ په ځای کې وای راوي خاص تا ته نه پرې
ټوپک یې خلل ټوپک سره سلام نشوي لې
د خیبر پښتونخوا د ټیچرز اسوسییشن مشر ملک خالد دا داوه کوي چې د حکومتي اعلان په لومړنۍ ورځو کې استادان له وسلو سره سکولونو ته تلل، خو د دې په وینا د مخالفت وروسته اوس دغه عمل ډیر کم شوی دی.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د کوزموند ایجنسی د کغوند های سکول ودانی شپږ کال وړاندې د وسوال لخوا په بمونو الوزول سی و چې ورسره سکول د کوونکی د نږدې کالج هاستل ته د ذکر لپاره بوتل سول. کڅم د غړنګ سو سکول یو بار بیا جوړ سوې خونه دیوالونه ساونه څنورې سنتیاوی لري چې لکه بل زکوونکی او استادان د یو شمیرستون سره مخامخ دي چې مهمه امنیت ده. د مشال رادیو خبريال شانواز ترګزی د سکول تور غلې دی او یو راپور چمتو کړی چې تاسو یې ورې دوه تر بولم.
د یکاون سرکاري هاي سکول ماشومان وای چې هغه یریږي او دا ځکه چې د یاد سکول خونه سرور رخیزه دیوالونه نشته او نه یې سکیورټی داسې زیاته ده چې ګنه هغه په کې ځانونه محفوظ وګڼي.
زله سم کلاس کې واحد الله مينوم دي جی مونږ وی کې وری نه یریږي چې دیوالونه نشته خل تیریږي را تیریږي بل دې کې مونږ ډیسټرب کیږو بار خل قران مونږ کلکو کې ښکاری سکول چې دیوالونه نشته غني پرتی دي د حکومت نن مونږ د مطالبه چې چې دیوالې په حق
یو بل ماشوم وای چې په سکول کې د سکیورټی نه علاوه نور هم یو شمیر ستونزې دي.
شهریا اتم کلاس دی ولی نشته دی مونږ چې دلته کلاس کې ناست یو خو دی خو سو کروانی مونږ او ته ګورو د کلاس نه نو استادانو تم تکلیف یې استا یې دلته کلاس کې مونږ ته سبق او رکان بار ګوري ولی نو چې لای میلې په کرن او زیار سست
او د یکون های سکول د پیخور محمد او د باجور ایجنسی د لوی سرک سره نږدې څنګه پسنګ جوړ دی نو د دیوالونو د نشوالي لوجه د ماشومان زده کړې هم متاثر کیږي.
منظور احمد نو مې هم کلاس کې و نظام صحیح نه دی میدان چې کوم دی صحیح جوړول غواړي کوټه اساسي درګاړو شو راځي چې سبق چې موږ وایو توجه هم ترې راوخی
د دې سکول د لیبرټری اسسټنټ په څوکۍ کارکونکو عبد الخالق ټول ورځ د سرک د غاړې دیوال اړخته ولاړ وي او څوکۍ کوي.
والله چې خبر مشکل دی راته نم چر دی واري شته نم د سوي کې کلاس فورم دی چوکیدار ډې نه ډیوټي اده د ورځې سره خپل هیلپ کوو بس حکومت ته طرفه هیڅ صدقه مونږ ته نشته سکیورټی میکوټ
نو د سکول د واستونځي طالبي چارواکو ته وړاندې شوی او یا نه محمد اصغر د یاد سکول یو استاد دی او هغه وای
ته لیټر په شکل باندې غوي ته مخ کې تکړلې چې یو خو مین گیټ مونږ ته لګي او دویم زمونږ چې کم د بجلی غټه مسله دلته دار چې د بجلی چې کم دی دلته ترانسفارمر په کار دی مونږ دانشته نو مونږ د ارزي تور باندې دومره لاین راوسته چې د بو موټر په اوچلو دریم مسله چې کم دی نو د زمونږ د چر دی وره و
د تیر کال د 14 دسمبر د پیښور د سکول د پیښ ورستو حکومت د سکولونو په حفاظت ډیر زور راوړی خو د لنګو شو سکولونو حفاظت او هغه هم په داسې حال کې چې دیوالونه نه وي د حکومت لپاره لوی چیلنج دی او دا ځکه چې ځان له په محمود ایجنسی کې یو سل او 25 تعلیمي ادارې رنګ شوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
په پاکستان کې د ترګری د مخنیوي لپاره حکومت نوی پلان تیار کړی چې پکې د یو شمیر نورو ګامونو ترڅنګ د وسلوالو د مالی مرستو د مخنیوي خبره هم شامل ده. څېړونکو وایي چې پاکستانی وسلوالو ډلته زیاتره مالی مرستې د خلیجي هیوادونو څخه راځي خو سعودي عرب وایي دوی د پاکستان د حکومت د منظوري وروسته دغه هیواد کې مالی مرستې کوي. پر دې موضوع باندې زموږ همکار منور شاه راپور چمتو کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
پاکستان وایي سعودي عرب ورسره د پام وړ مالی مرستې کوي خو چې کوم فرد او یا هیواد په پاکستان کې د وسلوالو ډلو سره مالی امداد کوي د ترهګرۍ خلاف د نوي اکشن پلان لاندې به یې حکومت مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل پورز اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارتخانی یو خبر پاڼه جاری کړې وه چې وایي دوی په پاکستان کې د دې هیواد د خارجه چارو د وزارت د منظورۍ نه پس کومې ادارې یا ترقیاتي منصوبې لپاره مالی امداد ورکوي. د لړکې د سعودي عرب له اړخه وضاحت او بیا د پاکستان لخوا جوابي وضاحت سمانه لري. د نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک په دې پوښتنه وایي پاکستان کې د سخت دریزو مذهبي ډلو سره د خلیجي هیوادونو د خلکو د مالی مرستو ګنګوسې د ډیر وخت راهیسې کیږي.
مخصوص کې پاکستان د سرکاري یو پارلیمنت ممبر بیان ورکولو او بیا هغه ترستو هغه نه پښتنه غونډه شلو داسې سپایانو کوې داسې له هغه سره داسې دی چې پرایوټ سعودي عرب کوم پرایوټ خلک دي کوم پرسنل کیپاسیټي خلک راځي یا مذهبي تنظیمونه هلته راځي دلته دي سره نو هغه څه پټه خبره یا سراس خبره نه ده. هغه دلته فنډنګ راځي دې مدرسو ته راځي مختلف مذهبي تنظیمونو ته راځي مختلف خیراتي تنظیمونو ته راځي.
بلخوا د دفاعي چارو سیډونکې ډاکټر عائشه صدیقه وای د معاملې کې د مسلې یو اړخ ته ډیر پام کیږي چې لوجه به د مسلې بل اړخ د پام نه وغورځيږي.
اتنا زیاده اس وقت فوکس کر رہے ہیں سعودی عربیہ پہ کہ ہم یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ اور کہاں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں.
مونگ ڈیلر کے دا وقت پہ سعودی عرب دومرہ توجہ ورکڑی چی دا وسلوالو دا مالی مرستو نوری ذرائع مو ہیری کڑی دی دیکھ شک نشتا چی پاکستان کے وسلوالو تا دا سعودی عرب نا پیسے راسی بلکہ دا پیپلز پارٹی پتیر حکومت کے دا سعودی عرب سفیر ہم پدی طور دا حواد استل شیو وہ چی وسلوالو ڈلو تے پیسے ورکولی خو مسله دا ده چې وړاندې چا پاکستان کې په دې حواله د سعودي عرب نوم نشو غستلې او اوس دومره په زور او شور سره دا خبره راوچته شو چې ګنی که صرف د سعودي عرب نه د وسلوالو سره مالی مرستې بند شي نو بد امنی به ختم شي.
دا چې د پاکستان او سعودي عرب ډیر نږدې تعلقات دي د خبرو سره به په هغه څه اثرات پریوزي او کچنګه ډاکټر اعجاز خټک په دې حق لوي
او دې بار کې سنجیده وی نو پاکستان به ګوري چې کوم پرایوټ فنډینګ راځي اوبه سعودي عرب نه راځي کوم چرته نه راځي هغوی باندې نظر وساتي. تر اوسه پورې د سعودي عرب پیسه داسې وه چې دا څه مذهبي شی دی دا پیسه او دوی ته ډېر تقدس شی دی او بس هسې راځي چاته ورکوي چاته ورکوي ډېره ده. نو داسې نه شي کېدی سعودي عرب ډېر ښه ملګری وي پاکستان یعنی ملګری بدل بحث خو سعودي عرب نه پرایویټلي پیسې راځي نو چرته راځي څنګه راځي دې باندې نظر ساتل د دې کو د هیتګردۍ خلاف پاکستان مهم چلی نو د هغوی ډېره اهم حساب وي د هغوی فنډنګ.
خو ډاکټر عائشه صدیقه وای چې پاکستان به د بدامنۍ ختمولو لپاره د وسلوالو د ټولو مالی مرستو معلومات او بندول یقیني کوي.
اور بے شمار فنڈنگ ہے آپ کے سارے ملک سے فنڈنگ آتی ہے.
پاکستان کے دننم د وسلوالو سره د مالی مرستو یو شمیر وسیلی دی بلکې په تیر وختونو کې سنې ریاستی ادارو هم د سخت دریزه مذهبي ډلو سره مرستې کړې دي. خو دې لړکی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د مذهبي تنظیمونو او دینی مدرسو د حساب کتاب پوره تحقیقات او جاج واغستل شي. تر کومه چې دا خبره نه وي پټاګه شوې نو موږ ته به څنګه پته لګي چې دوی ته پیسې له کومه راځي؟
پھر ہمیں کہاں سے کیسے پتا چلے گا کہ کہاں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟
د یادونه وړ ده چې د 13 دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پاکستان د ترهګرۍ خلاف یو قومي اکشن پلان تیار کړی چې پکې حکومت د نورو یو شمیر ګامونو تر څنګه د وسلوالو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره هڅه کوي.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
پاکستان کې سترې محکمې پر مرکزی حکومت غږ کړی چې د زرګونو لوارث مړو د موندل کېدو او د ترې تمکل شو کسانو پر قضیې دی غور وکړي. راپورونه وایي په تیرو څلورو کلونو کې په ټول ملک کې 4.5 زره مړې موندل شوي چې 2.5 زره د خیبر پښتونخوا دي او زیاته برخه یې لوارث دي. د بلوچستان ایالت ملیشیا ځواکونه وایي پرون د قلات په دوو سیمو کوري او بسیما کې د لټون د عملیاتو پر مهال 15 بیلتون غوښتونکي وسلوال وژل شوي او وسلې او چاودیدونکي مواد هم د حکومت لاسته ورغلي دي. چین ژمنه کړې چې په کونړ کې د برق د اوستر بند په جوړولو له پاکستان سره د ریل او سرکونو په وسلولو کې د افغانستان مرسته کوي. د چین لخوا دا ژمنه وروسته لاغې شوې چې د دریو هیوادونو افغانستان پاکستان او چین ډیپلوماټانو په کابل کې سره ولیدل. د آسټرالیا پولیس وایي د ترهګرۍ د یو ممکنه پیښې هڅه یې شنډه کړې ده. دوی وایي په سیډنی ښار کې 2 تنه نیولې چې له ولکې نه یوه لویه چاړه، یو ښکاري چاقو، یوه ویډیو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو بیرغ ترلاسه شوی دی. تمه ده چې نن به د یوکراین په مینسک سیمه کې د یوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني استازي په یو سرمشریزه کې ګډون وکړي چې موخه یې د یوکراین شخړې ته د حل د لارو موندل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې خبرې پخلی کړی چې یوه 26 کلنه امریکایي میرمن کایلا جین میولر چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا برمته شوې وه اوس وژلې شوې ده. خو اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر دې وړاندې ویلي وو چې امریکایي میرمن د اردن په هوایي بمبارۍ کې وژل شوې ده. پاکستان نن د آسټرالیا په سیډنی ښار کې د انګلینډ سره تمریناتي لوبه ترسره کوي. انګلینډ په 6 ګټله او په خپله یې د لومړي بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دوی په خپله پاڼۍ کې په 500 اوورونو کې د 3 لوبغاړو په تاوان 250 منډې جوړې کړې دي.
دا مهم خبرونه لنډیز وروسته. اوس د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته سر ورښکاره کوو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سیرا زهیر په دغو ورځپاڼو کې د خبرسو اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د حکومت د غټو غټو داوو باوجود په تیر کال کې د ګرانی شرح 8.6% ته رسیدلې وه چې له کبله د پاکستان ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ شوی و. د ادارې په وینا بل طرف ته په پاکستان کې بیروزګاري هم ورځ په ورځ سیوا کیږي او هغه عمره د نوکرو او روزګار موقع نه پیدا کیږي په کوم تناسب چې آبادی زیاتېږي او دغه رنګ په ملک کې ترهګرۍ هم حالات خراب کړي دي. ادارې زیاتوي چې په نړیواله منډۍ کې د تیلو په نرخ کی نیم په نیمه کمی راغلی دی خو په پاکستان کې هغه په نظر ناراضي. که حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی هم دی نو د لارو موټرو خاوندان په کرایانو کې تر دې دمه کمی نه دی کړی. ادریا اخری کی وای چی حکومتونه دولت د خیر خیګړې لپاره او د ملک د خ نظام چلول لپاره په وجود کې راځي، نو په کار دي چې حکومت زیات نه زیات ولسی مسلو اړخ ته پام راوګرځوي. د غرنګ ایکسپرس ورسپانه هم خپل ادریا کې لیکي چې د یو ملک لپاره خمیشیت خاص اهمیت لري، او بیا چې د ملکونو د یو بل سره تجارت څومره زیات وي نو هغه عمره د روزګار موقع هم پیدا کیږي او اقتصاد هم ښه کیږي. ادریا د ګاونډي ملکونو سره د تجارت په اهمیت لیکي او وایي چې د وروستیو کې افغان ولس مشر اشرف غنی چې کله پاکستان ته راغلی و نو د پاکستان مشر والی ته ویلي وو چې د افغانستان سره 5000 ډالر تجارتي هلې ځلې دي نورې پراخه کړي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات په یو نوي دور کې داخليږي، نو باید چې پاکستان له افغانستان سره خپل تجارت ته زیاته توجه ورکړي. ادارې د ملک د نور صورتحال په اړه لیکي چې د غرنګ دا وخت د کاشغر او گوادر ترمنځ سړک باندې هم لانجره پورته شوې ده، او دغه شان دا هم خبرونه راغلي دي چې د پاکستان 5.5 کروڑ او 10 لک ډالر په سویس بینکونو کې پراته دي، او له دې وړاندې خدا رقم 200 ډالر خودل کېدو. نو په کار دي چې په اقتصادي توګه دا ملک جوړولو لپاره حکمرانان او سیاستوال د دې ملک سره مخلص شي او د دې ملک د اقتصاد لپاره غوره پالیسی جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ریبیون رسپانې لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ تر پیښو زیات کسان د ټریفیک په پیښو کې وژل کیږي، خو حکومت او ولس د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. بلخو د فارم پالیسي مجلې په مقاله کې راغلی دی چې که څه هم په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه کره ثبوتونه نشته، او دا هم ښکاره خبره ده چې په پخواني خراسان کې به د داعش ډلې حکومت جوړ نه سي، خو بیا هم داسې ښکاري چې دغه ډلې تت سیوری به د افغانانو په ذهنونو کې موجود وي او دوی به ویروي. د دواړو مقالو غټې کې اسرار المؤمن داور
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي که یو خوا په پیښور آرمی پبلک سکول او امام بارگاه شو بریدونو کې په وجل شو کسانو اوس هم خلک ویرونه او جړاګانې کوي، نو بل خوا داسې قتل عام هر ورځ د پاکستان په سړکونو د ټریفیک په پیښو کې کیږي، خو رپورټ کېږي قدرې هم نه. د دې پیښو تر شا نه خو کوم بهرنی لاس دی او نه هم داسې څوک شته چې غواړي د سازش د لارې د پاکستان ریاست ناکامه کړي، بلکې دغه ټول وجنه د خرابو سړکونو، بیکاره ګاډو، ناسم ډرایوینګ او د ټریفیک د کمزورو قوانینو له وجې کیږي. په اداریه کې راغلی دی چې د ټریفیک په پیښو کې د کیدونکو قتل عام پر ضد هیڅ قسمه احتجاج نه کیږي، او نه هم په دې اړه د ترهګرۍ د مخنیوي کمی پلان په څیر کومه تګلاره مخې ته راځي. د اسلام آباد د ټریفیک پولیس وایي چې په کال 2014 کې 15 او اسلام آباد پولیس بیا وایي چې 110 کسان د ټریفیک په پیښو کې وژل شوي وو. په اداریه کې راغلی دی چې د ټریفیک پیښو تحقیقات نه کیږي او دارنګ په دې کې وژل شو خلکو ته ارزښت نه ورکول کیږي. که څه هم د ټریفیک د لویو حادثو د تحقیقاتو لپاره کمیټیانې جوړې کړل شي، خو هیڅ نتیجې یې مخې ته نه راځي. د ټریفیک پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه قومي پلان نه جوړیږي، او نه هم د ځایي سیاستوالو په ایجنډا یا صوبایي بجټ کې د دې لپاره کوم ځای شته. بلخوا د فارم پالیسي مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د روان کال له شروع راهیسې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه رپورټونه مخې ته راځي چې له وجې افغانانو سره سخته ویره ده، او دوی دا فکر کوي چې یاده ډله به د دوی په هیواد کې ځان ته ځای پیدا کړي. په مقاله کې راغلی دی که څه هم افغان چارواکي وایي چې لوړاندې د موجودو وسلوالو ډلو غړي ځان تر داعش ډلې وسلوال وایي، خو د دې باوجود زیاتره افغانانو سره فکر دی او وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د دوی په هیواد کې مضبوطیږي. په مقاله کې راغلی دی که څه هم په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه کره ثبوتونه نشته، او دا هم ښکاره خبره ده چې په پخواني خراسان کې به د داعش ډلې حکومت جوړ نشي، خو بیا هم ښکاري داسې چې دغه ډلې تت سورې به د افغانانو په ذهنونو کې موجود وي او دوی به ویروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګیس د انتقال د پروژې د کار په اړه په اسلام آباد کې خبرې کوي. په دې اړوند د افغانستان د تیلو او ګیس د کارپوهانو یو پلاوی د هیواد د معدنیاتو او پټرولیم د وزیر په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. په دې اړه د ملالی بشیر راپور واوري.
د ټاپي د پروژې د مشري کمیټه یا د افغانستان للارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د غاز د انتقال د مشرانو کمیټه نن په اسلام آباد کې سره ویني. په دې غونډه کې به لوري د دې پایپ لاین د جوړولو پروسه عملي کولو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزیر داود سبا د تیلو او غاز د متخصصینو د پلاوي د مشر په توګه د ټاپي پروژې په 19مه غونډه کې د برخه اخیستلو په مقصد پاکستان ته تللی دي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت وایي رفی صدیقی ویلي چې په دې غونډه کې به د دې پایپ لاین د جوړولو لپاره د مالی چارو څېړنه هم کیږي او اخري پریکړه به کیږي چې د دې کار قرارداد کوم شرکت ته ورکول شي. د معدن او پټرولیم د وزارت د ویان په وینا افغانستان کې داسې د دې پروژې قرارداد د ټوټال په نامه یو فرانسوي شرکت ته ورکړي ځکه چې په داو طلبي کې دا شرکت تر اوسه پرمخ دی. دا پایپ لاین به د ترکمنستان له لارې افغانستان ته ننوځي او له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه به د پاکستان له کوټې ښار سره وصل کیږي. په اخري مرحله کې دا پایپ لاین د پاکستان له ملتانه تیریږي او هندوستان ته بځي. د دې پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه د افغانستان په خاوره کې تیریږي چې زرګونو خلکو ته به د کار زمینه برابره کړي. پر دې سربیره افغانستان به د حق ولري چې د 600 میلیونو څخه تر 15 میلیارد متر مکعب پورې غاز له دې پایپ لاین څخه ترلاسه کړي او د افغانستان د ترانزیت کلنی عواید به 400 میلیونه ډالر وي. آسیایي پرمختیایي بانک د امنیتي ستونزو له کبله د دې پایپ لاین لپاره نورې لارې پیشنهاد کړې دي. له دې لارو څخه یوه له ترکمنستان څخه فاریاب ولایت ته او له هغه ځایه بلخ، سمنګان، کابل او ننګرهار ته د پایپ لاین وړل دي. له دې ځایه به پایپ لاین له پېښور سره وصل کیږي او په آخر کې به له نوشهره څخه تیریږي اسلام آباد ته بځي او له هغه وروسته به هندوستان ته ځي. د معدن او پټرولیم وزارت ویاند وایي افغانستان د دې پروژې د عملي کولو لپاره بشپړه تیاری لري. دا پایپ لاین 1015 کیلومتره دوالی لري چې د قرارداد لمخې تر 2018 کال پورې باید پوره جوړ شي. د دې پایپ لاین عمومي لګښت 1.4 میلیارد ډالر اټکل شوی دی چې د آسیایي پرمختیایي بانک لخوا ورکول کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د ننګرهار ولسونو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. دوی وویل چې پر هر موقع به د خپل ملي ځواکونو تر شا درېږي. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عبد راکوي.
دغه غونډه چې د سې شنبې یا نهې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د ننګرهار ولایت د امنیتي ادارو پر مشرانو سربېره پکې د دغه ولایت یو شمېر قومي مشرانو، سوداګرو او د مدني ټولنو په اعلانو ګډون کړی و. د ننګرهار سرپرست والی مولوي عطاولا لودین خوښي څرګنده کړه چې د ننګرهار ولسونه د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلانوي. نوموړي وویل
زمونږ امنیتي ځواکونو دا وښودله چې بې د خارجي قواوو د شرکت نه د خپل مملکت نه په پوره میړانه باندې دفاع وکړي.
د ننګرهار د سوداګرو په استازیتوب ملک خواجه محمد په خپلو خبرو کې ملي امنیتي ځواکونو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه په اطمینان سره خپل وسلوال پوسټه په مجموع کې د تجارانو په نمایندګۍ دا اعلان ورکوم چې کچېرته ضرورت شي ستاسو تجارانو باندې بستا سره څنګه په څنګه د خپل مقابل.
یو تن قومي مشر اجي عجب خان هم په خپل خبرو کې وویل چې خپل اولادونه به د ملت د آبادۍ لپاره قربانوي.
انشاءالله موږ د خپل بچیان ټول د ملت د آبادۍ لپاره او د افغانستان د سعادت لپاره د خپل بچیان ټول موږ قرباني کوو او د دې ځوانانو ته شاولاړو.
د افغانستان په ختیس کې د سیلاب 201 قلو اردو قماندان جنرال محمد زمان وزیری خوشاله و چې ولسونه د خپل ملي ځواکونو څخه ملاتړ اعلانوي. دی وایي
مننه کوم د ختیس زون د ټولو قومي مشرانو نه، مدني ټولنې نه، د تجارانو د اتحادیې نه چې نن د خپل د وسلوال فوز ملاتړ وکړو. په حقیقت کې خپل وسلوال فوز ته عالي مورال ورکړو. همداسې چې د نومره معلومیږي ملي اردو، ملي پولیس دغه په ملي هویت د تاسو په خدمت کې.
د یادولو ده چې د غونډې په آخر کې د ننګرهار سرپرست والی مولوي عطاولا لودین د 15 ملي امنیتي ځواکونو مشران په ستاینلیکونو او ولسونو د ګلونو په امیلونو ونازول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. او زو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د کروندګرو پر لور. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غنی کروندګر وایي چې د بنو شوګر مل سش کال د نامعلوم وجوهاتو له کبله بند کړل سوی چې له کبله د دوی د غنی فصل نه یوازې ختمیږي بلکې دوی له ډیرو تاوانونو سره مخ کړي دي. دوی وایي خپل ستونزې له حکومت سره شریکه کړي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. نور حال له بنو د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د غنی کروندګر وایي د بنو شوګر مل د بندیز له وجې دوی مجبور دي
چې خپل گانے ڈی خان ته ورسوي چې د دوی په خبره په کرایای د دوی د پیداوار همره خرچه کیږي. بنو شوګر میل روان کال د نامعلومو وجوهاتو په بنا بند کړی شوی او بنو کې د کروندګرو په وینا هر کال سلویخ فیصد گانې پیدا کولی شي. کروندګر وایي را روان کال با بنو کې د گانې پیداوار په مکمله توګه ختم شي کم چې دوی د ډیر په خوانه کوي. بنو کروندګرو ټولنې مشر میا محفوظ رحمان مشال ریډیو ته وې د بنو شوګر میل د بندیز لوجې کروندګر د ډیرو توانونو سره مخ شوي.
نہ معلومات پوجہ بندے اگا باندھا گناسی ڈی خان تھا ڈی خان سے مشتا سلیر پینز سٹیجز باندھے خلق انوال لی شے آدھے مشاکتیوں نے لوٹ مار یو لگیا دا یو رکھو دے فارم سے لوڈنگ اوشی بیا آوے دے کا دے کانٹے سارا لوڈنگ اور لوڈنگ کے ری نو مشاکتی جدا آچے دے غنا رو نیری دے مزکے نا نو ایک دن دائی پتے وان بندر لگ گیا تھا دمک سے خوئے ڈور سٹیپ بندے ہوئے میل گانے ورکاولے دا غازی کانش دے بنی میل بندش پو جا مندے بن سے استحصال کی ری دے کشت کرونے دا چیز دائی ڈی خان تاوری چی دادی کا دبندے کیری جرسی پو من مدے ہزار روپے نو ادی کا دبندے رسی دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار چی دی دی کم خرچہ شو بیے دو آخو آگا نا پیرا کھائی
نو موڑی ووائل پکار وائچے شوگر میلونا زیاد شبی وائی خورنا تیار ہم بن کڑے شو
بنو زمینداران او اسپیشلی اگریکلچر پرپز چکیم دا الگ یاد ختم ری ډیر شګه نه پیدا کړي خو بدقسمتی سره دور چکیم کرایسس چلے ری نو مو می دادا چې ارتین کی کولته په باندې شي غنا نه هرې زمیندار چې دا هغه پریشان ده ویلی چې میډ یو زمیندار چې دا 5000 من غنا پیدا کوي ډیر زیات مزکه میډ وکړه چې هغه چکیم غنې وې اي تلف کړي
سه نام دورانی وای د گانے سخا کا کروندگر د چینی پر ځای پخپلا گوڑا تیار کړی نو دا غی لپار هم وسایل نلاری او مارکیټ کې هم د چینی په مقابله کې د گوڑې اخستون کې کم دی چې سراسر پتاوان روان دی
گنے وے دخش دے پورا کر لے چے آیا دی مخش بے چے غنو تا لگا اولاو اے غنہ بے گوڑا یاستلا آ گوڑا بے مارکیٹ سے یہاں سا اولا کہ گوڑا دے خپل مرے اونو بو سیا بے دے مارکیٹ اول کسونی بے اے غریٹ نو خلی تے مرا خرچا پکڑی آغا چیرا نشی پا پیرا کوای بانی میلا بندہ بلچی ریت لائن نشی آغا خرچا پیرا کوای نشی
پا دے آڑا کمو حکومتی چارواکو خبر ونکڑے خود آغا کروندہ گروائی پا بیا بیا احتجاجو نارے کڑ کڑی او غوختنے کوی خود دوی غوختنو تا ہی زواب ندے ویل شوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د بلوچستان زمینداران بیا وایي چې د بجلی د اوږده لوډ شیډنګ له وجې زراعت سخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي چې په 24 ساعتونو کې یوازې 3 یا 4 ساعته بجلی ورکول کیږي او هغه هم دومره کمزوري وي چې د استعمال وړ نه وي. نیاز مساخیل په اړه راپور کوي.
د بلوچستان زمیندارانو اتحادیه یو صوبایي مصر ملک رمضان په خبره بجلی نسته او زراعت له تباهي سره مخامخ دي.
په بلوچستان کې تاسو ته معلومه ده د بجلی د بوران له وجې د زمیندارانو په رابور په نقصان رسیدلی دي. یو وخت په خوشحالي اته کال په زمیندارانو تیر سره هغه وخت زمیندار خوشحالي تبا کول بیا د بجلی په وجه باندې په رابور نقصان سره مخامخ دي. تاسو ته معلومه ده چې په خوا کاریزونه د کاریزو دغه باید کاریزونه وچ نو نو موږ دارو مدار چې ګرده پر بجلی دي چې بجلی نه نو زمیندارانو تبا.
ملک رمضان زیاتوی په دوه درو غنټو بجلی کې هم هغه بجلی ورکول کیږي کوم چې بیخي کمزوري او د کم ولټیج غوي.
د دوه سره د درو غنټو بجلی مز زمیداران ته رسیدي په درې غنټې بنو څه زمیداری وکي نو هغه کم ولټیج باندې هر وخت د زمیدار زوسم د مستری سره روانې زما ماشين سي دل سوي د ټاسپون مسي زل سوي د ټرانس سي دل کیږي ګر زمیداران د خطر دي. بار علاقہ هر ضلع هر ډیسټریکټ هر ایریا چې د بالکل تباہی ته مخامخ دي. زل باغ بچاو کی هغه نن بچاو کی خپل پنیر بچاکی بالکل د دې روزي د دې روډي سوال دي بچانو پسان ته کې بالکل زمیداران تباہی ته مخامخ دي.
د بلوچستان زمیدارانو اتحادیه یو بل مصر نصیر احمد شاهوانی هم د بجلی له ستونزې سر ټکوي.
دلته زموږ ګرد ټوټل زری معیشت چې ست دغه بجلی باندې دي او دوه ترانسمیشن لاین دی یو دادو غزدار دی یو ډیر اسماعیل خان دی لیکن دا خالی مشروادي کوي او دغه خاطر چې زمینداری ګر سره تباسو او موږ دغه مطالبه کوو چې یو ډیر اسماعیل خان او دادو غزدار مکمل کوه.
د زمیندارانو د غستون زمي چکله بلوچستان کې د بجلی ادارې کیسکو چیف ایگزیکټیو افسر بلیغ زمان مخ تکشیر ده نو نموړي په اړه ویل
ټیکنیکل خرابي لائن جو ہے
دوی وجه دی د ستونزې. یو خو تکنیکی خرابې ده، له سیوی سره نږدې د بجلی لاینونه په چاودېدونکو توکو الوزول سوي دي. بله وجه دا ده چې خلک خپل بلان نه جمع کوي. 15 کاله وسو چې موږ په خساره کې یو او خلک پیسې نه ورکوي، ځکه بیا موږ په مجبورۍ کې بجلی بندوو. تر څو چې د تکنیکی خرابې مسله ده، نو پر هغې کار روان دی او نږدې په 2 ورځو کې به حل کړل سي. بلوخاته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس 2 ورځې مخکې د زمیندارانو له اتحادیې سره له لیدنې وروسته ویلي وو چې دغه ستونزه به له مرکزي حکومت سره پورته کوي. یاد دوی بلوچستان کې له تیرو 2 ورځو راهیسې د بجلی سخت لوډشډینګ روان دی، چې په اړه یې زمیندارانو ویلي که ستونزه حل نه سوه نو دوی به راتلونکي کې په سخت احتجاج لاس پورې کړي.
اوس هم زو د سپورټس پر لور. د کرکټ د نړیوال کپ لوبې به د روان میاشت له 14 نیټې څخه په استرالیا او نیوزیلند کې شروع کیږي، چې د پاکستان او افغانستان لوبډلې هم برخه پکې اخلي. په دې اړه د مجید بابر راپور ته ورسئ.
د روان میاشتې د 14 نیټې نه د کرکټ نړیوال کپ په استرالیا او نیوزیلند کې شروع کیږي. په دغو نړیوالو لوبو کې د نړۍ د 14 هیوادونو لوبډلې برخه اخلي. په پول ای کې د افغانستان، بریتانیا، سکاټلند، استرالیا، بنگلادیش، سریلانکا او نیوزیلند لوبډلې دي، او په پول بی کې د پاکستان، هند، ویسټ انډیز، آیرلینډ، متحده عرب امارات، جنوبی افریقا او زمبابوې لوبډلې شامل دي. د دغه نړیوال کرکټ کپ په سلسله کې د پاکستان کرکټ لوبډله به د روانې میاشتې په 15 نیټه د هند لوبډلې سره لوبه کوي. دا چې د پاکستان لوبډله به په دې لوبو کې د کوم ډول کارکردګۍ مظاهره وکړي، په پېښور کې د لوبو څېړنکار او خبریال محمد اعجاز وایي.
د پاکستان د ورلد کپ تیاری دی، نو زه به دا ووایم چې مونږ د ورلد کپ ته داسې تیار نو لکه څنګه چې مونږ لاس د ورلد کپ لپاره تیار وو. مونږ ته د یو ایزي ګروپ دی ته ویل شي چې مونږ ته یو ښه ګروپ ملو شوی دی، خو دا سټارټ مونږ څوک الیا سره دی، نو دا چې دی هغه ټو ډای والا بیټل دی. هر میچ دا صرف د ورلد کپ میچ نه دی، د مونږ ټیم چې دی هغه شاته د دې بلډ اپ نه دی، لکه څنګه چې زمونږ ټیم پکارو.
دا چې د پاکستان لوبډله په دې را روان کرکټ کپ کې تر کوم منزله پورې رسیدلی شي، په پېښور کې د کرکټ د یوې اکیډمۍ چلوونکي او کوچ عرفان الدین د دې پوښتنې په ځواب کې وایي. د دغه لوبو په سلسله کې به د افغانستان لوبډله خپل لومړی مقابله د رواني میاشتې په 13 نیټه د استرالیا په کینبری ښار کې د بنگلاديش سره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې په اړه اجازه احمد وایي چې که څه هم افغان لوبډله د کرکټ په اړه دومره تجربه نه لري، خو بیا هم هغوی نه د خیخ کارکردګۍ تمه کېدای شي.
افغانستان ته تاسو وګورئ، د افغانستان اوورآل پرفارمنس وګورئ، لکه افغانستان 2005 کې 300، 2001 کې آی سی سی سره چې دی هغه افیلیشن شو، کرکټ ورته 2013 کې ملو شو. دا غا لا نیو انټرسټ دی، نیو بیبی دا، او دین اف اورجن کې د افغانستان کې کوالیفیکیشن سینیر نه ماتو کټونو نو کوالیفیکیشن باندې هغه راغو، او یو دا غري فول دی افغانستان کو لے کے لیے اکیلی اوسرا تھا، بنگلہ دیش کے اوسرا، انگلینڈ کے اوسرا، نیوزی لینڈ کے اوسرا، اور ہو آسٹریلیا کا اوسرا اور سری لنکا کے نوپتی پول کے یقیناً افغانستان کا بڑے مشکلات ہیں.
فدی نڑیوال کپ کے بعد افغانستان اور پاکستان لوب ڈلے وہ لوبی کبھی.
او سمستا اس پام دیو زنگڑی راپور پر لو را گرزوم. د بلوچستان د ژوب او کوټي پر لوی لارې د کلاسي فلا په ګوال اسماعیل زی سیمه کې په یوه میاشت کې د تښتونې 2 لوی پیښې شوي، چې نه یوازې د سیمې خلک بلکې په دې لارې تلونکي ټول مسافر یې ویرولي دي. د تښتونې دا پیښه په داسې حال کې چې د کوټي او ژوب پر همدې لوی لارې د کاشغر گوادر د راداري خبرې کیږي. د سیمې خلک وایي د تښتونې دا پیښه د دې راداري د بدلولو سازش دي. د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر په دې سیمه کې ګرځېدلې او دا راپور یې تیار کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د شوب او کټه لوی لاره چې هر ورځ پرې په زرګونو د سپرلیو او لوی د مال موټرې یوې بلې خواته تیریږي. دا لوی لاره چې په دې ورستیو کې ډامبر سوې د بلوچستان صوبې یو له سمو او پخو لارو څخه ګڼل کیږي. په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر گوادر لوی لاره به هم پر همدې لاره تیریږي، خو په ورته وخت کې د انسانانو د تښتونې 2 لوی داسې پیښې وسوې چې نه یوازې په دې لاره تلونکي او راتلونکي مسافر یې ویرول، بلکې د سیمې خلک یې هم سخت خواشینی کړي او ویرولي دي.
د
اول د نوم را ته خنوم د څه دی
نه نوم در تخ سایسم نه ځای در شو وایسم نه کار در سره کوه شي استاز ما د نامه سم مقصد دی زما د شي د سم مقصد
دا د ګوال اسماعیل زئی سیمه یو کروندګر چې بیلچای په لاس کې ده او په خپلو مځکو کې کار کوي د مشال رادیو سره ځکه خبرې ونه کړې چې په همدې سیمو کې د تښتونې تر پیښو وروسته د پاکستاني ځواکونو لخوا د پلټنې عملیات روان دي او ډیری خلک که د تښتونو پیښو ویرولي نو پاتې نور یې بیا د پاکستاني سرتیرو د پلټنې له عملیاتو ویریږي دا لګوال اسماعیل زئی سره چیرمه د ژوب خواته د څړې پوستې د لیویزو سرتیر دي چې د ناستې لپاره یو پلاستیکي پزه یخلی عبدالستار چې د دې پوستې مشر او د لیویزو نائب رسالدار دی وایي د دوی په سیمه کې تر اوسه کومه بده پېښه لا هم سوې نه ده خو بیا هم دوی څلورویشت ساعته په پوسته ډیوټي کوي
موږ له ډېرو وخته دلته پراته یو زموږ په علاقه منمان یو شی م نسو موږ چوبیس ګنټې دلته ناست یو په شپه ویښ یو د پټیانې کوو یو شی نسو زموږ علاقه کې منمان دالته ګوال زموږ باندې پروګرام په هغه خوا دی یو شی نه کوو موږ خالي ورته پراته یو روډ ګورو چې بهیې ډکېتې نه وسي بل پاټ نه وسي زموږ په علاقه منمان دی
که څوک راځي په موټرو کې تیریږي یا څوک تاسو ته موټر
موږ په یو شیم کار نه لرو موټرانه دی خو هم راځي لا خو هم راځي جو راځي موږ خالي ورته ناشې کو چیرې ورکاوټ چاته جوړس بیا موږ منډه کو ورځو
د ګوال اسماعیل زئی سیمې شاوخوا ته د ملیشا سرتیرو نوې پوستې جوړې سوې او له ژوبه تر کلا سیفلا پورې ټولې شپږ پوستې دي چې دوی د لیوي سرتیرو او پاتې څلور د ملیشا ځواکونو پوستې دي که څه هم د تښتونې تر دې پیښو وروسته د سیفلا کلا ژوب او نورو نږدې سیمو ټول وګړي خفه دي خو تر ټولو زیات د ګوال اسماعیل زئی د اوسیدونکو ژوند متاثره سوی مولوی عبدالحق چې د ګوال اسماعیل زئی سیمې اوسیدونکی دی وایي تر اوسه د دوی په سیمه کې غله لا نه وه او نه هم داسې کومه بده پېښه سوې خو د ده په خبره کله چې د ګوادر کاشغر راهدارۍ پر همدې لارې د تلو ذکر سوی نو په سیمه کې یې حالات خراب سوي
لکه کاشغر ته ګوادر پورې دغه لار کنه چې کومه ده کنه دا کنه د دغه بلوچستان یو مفاد دی ډېر غټ په ګټه دی دا دلته چې حالات خرابوي دلته کنه چې کنه خلک وړکوي دا هم هغه ته یو سازش دی چې کنه دا لار د کنه کاشغر تر ګوادر پورې دا کنه له بلوچستانه بدل کړي په پنجاب باندې اوسي
د ژوب لخوا پنځمه پوسته چې د ملیشا سرتیرو پوسته ده او ګوال پوسټ باندې مشهوره ده په دې باندې ودرول شوم او همدلته بیا زما نوم زما د پلار نوم زما د شناختي کارت نمبر د پاکستاني شناختي کارت نمبر دا هر څه ولیکل شو او تر هغه وروسته زه د کوټې خواته پرېښول شوم او د اسلام آباد یا د ژوب خواته چې کوم موټر یې تللی هغه هغې خواته پرېښول شوې نه یوازې د ګوال اسماعیل زئی کلیوال خلک بلکې د کلا سیفلا ښاري خلک هم په دې نظر دي چې د دوی په سیمو کې امنیتي وضع په لږ وخت کې خرابیدل دا د ګوادر کاشغر لوی لارې د اړولو جوړ سوی پلان دی زین الله کاکړ د سیفلا کلا اوسیدونکی دی زین الله هم د ګوال د کلیوالو خلکو په څیر نظر لري
په دغه روډ باندې د خلکو ویریم دغه زیات سیوی دي چې ورور دلته دا کم حرکتونه چې کوي داخل پرته کې دا لپاره کړی چې خلک سار دغه روډ چي دا بدل کې او بل وخت به یوز په دغه باندې د خلک ډیر خپه هم دي او دا چې کم روډ دی د په دغه روډ چې په دغه لار باندې راسي دا چې په دغه لار باندې لار چې مطلب دغه علاقه آبادږي او دا چې مطلب دا سیمه به آباد شي
له دې سره چې د بلوچستان بیل بیل سیاسي ګوندونو سوداګرو د مدني ټولنو غړیو د ګوادر کاشغر د لوی لارې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاج کړی په کوټه کې د ترانسپورت اتحادیه هم په ګوال اسماعیل زئی سیمه کې د ناامنۍ پیښې د دې راهداري د اړولو لپاره سازش یادوي اخترجان کاکړ چې دغه اتحادیه یو مشر دی له مشال رادیو سره یې په دې حق له داسې خبرې وکړې
موږ ترانسپورټران هیڅ کله د دې لارې بدلون پاکې نه یو دا لار چې کوم روټ باندې تعین شوی ده پر هغه لار باندې به دغه ترانسپورټ د فاره دغه لار موثره ده او شارټ کټ ده دویم چې کوم دا سات په ژوب سیمه کې په ژوب ډیویژن کې چې یو دوه غیر معمولي پیښې وسولې دا غو پیښ خو موږ مزمت په شدید الفاظ کوو او دغه پیښې چې دي دا هم یو سوچه سمجه یو سازش زبولم هغه د دې د پاره چې پښتون قوم د پاره او د پښتون د دلارې د کینسل کېدو د پاره دغه پیښې دی کوي او دا پیښې چې دی دا باقاعده د دې د شاه یو پسې پرده یو داسې لاس ته چې هغه موږ پښتانه قوم ته یو پریشانی جوړوي.
که یوې خواته د دغې لارې د اړولو پر ضد په بلوچستان صوبه کې میشت وګړي هر ورځ په احتجاج دي، نو هلته له همدې صوبې سره اړه لرونکي سینیټران هم په یوه خوله د سینټ په غونډو کې د دې لارې د اړولو پر ضد احتجاج کوي. له همدې سینیټرانو یو سینیټر روف لالا وایي د اولس اندېښنې تر یو ځایه سمې او پر ځای دي. د ویلو وړ ده چې د 2015 میسوي کال د جنوري په لومړۍ اونۍ کې نامعلومه وسلوالو د ګوال اسماعیل زئی له تنګې سیمې څخه نهه مسافر وتښتول چې پکې یې 15 خوشي کړل، یو یې وواژه او درې نور لا هم ترای تم دي. د ګوال اسماعیل زئی په مسافرپور سیمه کې بیا تر دې پیښې پوره یوه میاشت وروسته بیا هم نامعلومه وسلوالو شپږ تنه چې 15 د ټلیفون د څانګې کارکوونکي وو وتښتول. په یوه میاشت کې د تښتونې دوه پیښې، په یادو سیمو کې د پاکستاني طالبانو فعالیت او په ورته وخت کې د اسلام آباد لخوا له دې سیمو څخه د ګوادر کاشغر د لارې اړول هغه پوښتنې دي چې د سیمې اولس یې د پاکستان له واکمنو او ټولو ملتپالو او مذهبي ګوندونو څخه کوي. دا نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.